مشال رادیو دادا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرونه کې مو زه ګل ایاز هرکلی کوم. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه هم تر خپرو. خو اول خبرونه ویان ده انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان وزیر اعظم وایي له ایران سره د تجارت حجم 500 ارب ډالرو ته د رسولو ضرورت دی. د جنوبي وزیرستان د احمد زو وزیرو قبیلي خلکو د امن لشکر جوړولو پریکړه کړې او د بلجیم چارواکو ویلي په برسلز هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجم لشراوي پیژندل شوی دی. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د معاشي اهدافو ترلاسه کول لپاره به د ترهګرۍ لمین سوړل ضروري وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د ایران ولسمشر لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران ګډ بزنس فورم ته وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم وویل له ایران سره د تجارت حجم 500 ارب ډالرو ته د رسولو اړتیا ده. بلخوا په دې موقعه د ایران ولسمشر حسن روحاني وینا وه چې ایران له پاکستان سره په انفراسټرکچر، تجارت او توانایي کې کومک کولی شي. حسن روحاني زیاته کړه چې ایران د تیل او ګیس په څانګو کې هم کومک ته تیار دی. ایرانی ولسمشر حسن روحاني لپرونه په داسې وخت د پاکستان په دوه ورځني سفر دی چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روان سفارتي کړکیچ په هواري کې پاکستان د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړی دی. د جنوبي وزیرستان د احمد زو وزیرو قبیلي خلکو د امن لشکر جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د واڼه په شکې سیمه کې د یادی قبیلي مشرانو په یو غونډه کې وویل چې دوی له حکومت سره د 2001 کال په امنیتي لوزنامه ټینګ ولاړ دي او هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. دوی زیاتوي که چا هم له دغې لوزنامې سرغړونه وکړه کور به یې سوځول کېږي او له کام او سیمې به ویستل کېږي. د جرګې یو ګډونوال ملک محمد امین نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل
کچیر سکی په علاقہ کې یو سرپسند دروغای د میز د علاقې امن خرابو دغه اول میز خپل رواجی کروایي چې کی مادو اولو دا وسره کې پنه باد کا نو وسله چې کله میز ونتی پنه باد به میز حکومت ته حواله کوي.
احمد زو وزیر له حکومت دا هم غوښتنه وکړه چې دوی په سیمه کې د پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړه وکه ورکول د اف سی آر قانون لمین سړول لپاره د تحریک یو ښه پیل دی او باید چې دغه تحریک له باجوړه پیل شي. د یاد اتحادی مشر اجاز مومن نن مشال لډیو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ عامر خټک خبرې د اف سی آر له قانونه سرغړونه ده او دوی د یاد پولیټیکل ایجنټ خلاف د باجوړ ایجنسی له خلکو سره هر کیس معامله ترته چمتو دي. د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ هغه ویډیو پر ټولنیزو رسنو د خلکو سخت غبرګون راپارولې چې پکې نوموړي قبایلو ته دړکا کړې ده که یو چا پر سوشل میډیا د انتظامی پر ضد ناوړه لفظونه وکارول نو پر ضد به تر اف سی آر قانون لاندې کاروایی وکړي. د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان پر ازمک ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وایي په بنو ښار کې اسپتالونو ته د خپلو مریضانو اوړلو، د خوراکي شیانو راوړلو او نور تګ راتګ کې ډېرې ستونزو سره مخ دي. له مشال لیډیو سره په خپلو خبرو کې د یادی سیمې اوسیدونکو تور پورې کړ چې د ملیشیا او لیویس چارواکي د خپل منسي اختلافاتو په بهانه له دوی پیسې اخلي او څوک چې پیسې نه لري هغې ته له خپلې سیمې د وتو اجازه نه ورکول کېږي. د دې سیمې اوسیدونکي جلیل خان نن مشال لیډیو ته په دې اړه وویل د پولیټیکل انتظامی ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا مشال لیډیو ته ویلي دي چې څوک پیسې ورکوي هغې ته له سیمې د وتو اجازه هم ورکړل کېږي. د پاکستان په مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې فاټا ته په نمائندګۍ نه ورکولو د قبلي سیمې د پارلیمان غړو د خفګان څرګندونه کړې. له مشال لیډیو سره په خبرو کې نن د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل آفریدی وویل د فاټا د پارلیمان غړي به د شریکو ګټو له شورا څخه د قبلي سیمو لپاره خپله برخه ضرور ترلاسه کوي. پرون د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې پریکړه وشوه چې په موجوده حالاتو کې سرشمیرنه یا مردمشماري ممکن نه ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په څلورمه د نیټو سر منشي جنرل جین سټولټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې دواړه مشران به د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کډوالو د بحران د ناټو د راتلونکي سرمشري سي او په اوکراین کې د روس جارحیت ته د ځواب ورکولو په خاطر په ختیځه اروپا کې د نیټو د موجودګۍ د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړي. د نیټو د مشرانو غونډه د جولای په اتمه او نهمه د پولینډ په مرکز وارسا کې ده. د بلجیم چارواکو ویلي په بروسلز هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجم لشراوی پیژندل شوی. د بلجیم د وفاقي سارنوال دفتر د جمعې پر ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او چې وایي 40 کلن نجم د پیښې په ځای کې د پاتې شوو ډي این ای له نمونو پیژندل شوی. د هوایي ډګر بل برید کوونکي مخکې ابراهیم البکراوی پیژندل شوی و. د رپورټونو له مخې نجم تر دې مخکې چې په 2013 کال کې شام ته ولاړ شي د بروسلز په کتولیک ښوونځي کې یو ښه زده کوونکی وویل کېږي. نجم په پیرس کې د تیر کال د نومبر میاشتې له حملو سره هم تړاو درلود. په همدې حال کې د بروسلز پولیسو د جمعې پر ورځ د مارچ د 28 د حملو په تړاو درې کسان هم نیولي دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اډیو نو واوریدل چې نساجمن وړاندې کول. تاسو د مشال اډیو خبرونه په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کچره را سره د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې له ایران سره به تجارتي اړیکې نورې پراخوي.
To encourage trade and economic activities, people-to-people contacts and tourism.
د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیر قبیلی مشرانو په خپل سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره لوی جرګه کړې او پریکړه کړې.
پاکستان تا یا فوج تا یا ملیشا تا یا بل سرکار تا څوک نقصان ورکوي دا میزه نه پرېږدي. دغه کوچو رنګاوي نه وي.
په مومندو کې د حکومتي پالیسۍ له مخې هغه سکولونه تړل کېږي چې د ماشومانو شپېرې پکې کم وي. ځایي اوسېدونکي دې پریکړې ته څنګه ګوري؟
څومره استادان زیاتېږي څومره به د ماشومان هم زیاتېږي. یو یوه دي نه زموږ ماشومان نه دي سکول کې سبق نه وي کنه نه سکرټي خو نه شي کېناستلی.
مونیس پروګرام د نړۍ رنګونو کې به د نوي هندي فلمونو حال واوري.
ایم سیا مې تو پیدا ہی ریبل ہوئی تھی. جانی وہ بھی باغی دھماکہ تو ہونا ہی تھا.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د پاکستان په دوه ورځني سفر دی تیر ورځ د هغه هیواد له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره کتلی او په یو شمیر موضوعاتو سربیره یې ورسره د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو تر ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته ویل چې د همکارۍ یو شمیر تفاهم لیکونه یې لاسلیک کړي او تجارت ته د ودې ورکولو او د خلکو ترمنځ د تګ راتګ د اسانۍ لپاره پر پولي د دوو نورو سرحدي لارو په جوړولو سلا شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې مشترکه پریس کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. ایرانی ولسمشر سره په مذاکراتو کې د توانایي په شمول د خپل منځي تعاون هر شوبې په اړه خبرې کړې دي. د په وینا چې سرحدي رابطو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ملاویږي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ په شپږ مفاهمتي یادښتونو لاسلیک شوی دی د څنګه چې معاشي او ټولنیز دواړه خصي تعلقاتو ته به وده ملاویږي. دی وایي چې د تجارتي او اقتصادي هلو ځلو حوصله افزایۍ لپاره او د ولس ترمنځ رابطو لپاره موږ فیصله کړې ده چې دوه نوې سرحدي راهدارۍ کلاو کړو. دا دواړه اضافي نوې راهدارۍ به د دواړو ملکونو ترمنځ د سفر وخت کموي او دا به د سیمې په اقتصاد کې هم مرسته کوي او د ولس رابطو او سیلګرۍ ته به وده ورکوي.
اینڈ ٹوریزم
د ایران ولس مشر ڈاکٹر حسن روحانی مشترکہ پریس کانفرنس سے وینا و چې د خپل دورې د نتایجو نه مطمئنه دی او پاکستانی مشر ولې سره په مهمو معاملو خبرې اترې وشوي. د په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سره گوادر او ایرانی بندرگاه چابهار ترمنځ رابطې د جوړولو په امکاناتو هم خبرې وکړې. دیوائی مونگ پا خبر و اترو کی یوش میر اقتصادی معاملو پا اڑا خبر اتری وکڑی او دا چی مونگ اقتصادی و معاشی رابطولا سنگ موجود وسائل پا استعمال کی راوستے شو. دین علاوہ مونگ پا توانائی گیس او دا بجلی پا راوڑلو ہم خبر اتری وکڑی.
بحث و گفتگو کردیم.
ایرانی ولس مشر وینا و چې د ایران سلامتیه د پاکستان او د پاکستان سلامتیه د ایران ده. دو ویل چې اسلامی نړۍ ته ورپېښو مسلو حل لپاره به مشترکه کوښښونه کول وي او د سیمې د شخړو سیاسي حل دې راوستی شي. یادې وی چې د مشترکه پریس کانفرنس ته مخکې د ایران ولس مشر د پاکستان وزیر اعظم سره بیر ملاقات کړی وو او بیا په وفدونو په سطحې هم ملاقاتونه شوي وو. واضح دې وی چې د ایرانی ولس مشر په حیث دا د ډاکټر حسن روحانی د پاکستان وړومبۍ دوره ده. په دې دوه ورځنۍ دوره کې د ایران ولس مشر سره یو اعلی سطحه غونډه هم راغلې ده چې پکې ایران تاجران او اعلی چارواکي شامل دي. د دواړو ملکونو ترمنځ معاشي، تجارتي، تعلیم، صحت او په نورو شعبو کې په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو. په دې کې د تجارت د زیاتولو د 15 کالو معاهده هم شامل ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره. مشال لري تاسو غوږی درنو ودونکو زو جنوبی وزیرستان ته. دا جنوبی وزیرستان د احمد زئی وزیر قبیلی مشرانو په خپل سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره لویه جرګه کړي چې پکې د سیمې په لسګونو مشرانو، عالمانو او ځوانانو ګډون کړي. دوی د امن لخکر جوړولو پریکړه هم کړي. پرون په واڼه په شکی سیمه کې د یاد قبیلی مشرانو په یو غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د کال 2001 په امنیتی لوزنامه ټینګ ولاړ دي او هیچا ته به د امن خرابولو اجازه ورنکړي. دوی زیاتوي که چا هم له دغې لوزنامې سرغړونه وکړه کور به یې سوځول کېږي، له قوم او سیمې نه به ویستل کېږي. د دغې جرګې نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د جمعه په 13 ورځ د سویلي وزیرستان ستر پنډ غولي واډه په سیمه شکی کښې د احمدزی وزیر قبایلیانو د 12 لندینو شاخونو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود مشرانو، ملکانو، عالمانو او یو شمېر نورو قبایلیانو پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتي فورسز د چارواکیو په وساطت د حکومت سره د کال 2001 د امن په معاهده دوی ټینګ ولاړ دي او دغې مقصد دپاره به هیچا ته هم د سیمې امن ګډوډ کولو اجازت ورنه کړي. که چا هم د دغې قومي ټینګ نه سر وغړوه کور به یې سوځولی، د قوم نه یې ایستلی او د سیمې نه به شړلی شي. په غونډه کښې موجود ملک حکم خان ویایي
لشکر جوړوي د امن ټینګ د نیز د امن وطن دی سکای څرلس کومه ګرد ور چاپېره چې نیز خپلې بونډرې مالی مې دېکته چې په داسې دننه څوک د هم د همنی سړی خلی رونه بوشي د وطن خلکو پرېږده چې بمنی سړی رونه بوشي ادوک یو کور هم شمار وي رنګ سوی وي کوم نه هم وتینا وي او بل ملک ته نیز د خپل علاقې د خپل وطن امن داس برقرار سو چې لکه 2007 نه چې د نن تاریخ برسدلی شوی دی.
ملک فقیر خان سپرکای زیاتوي
دا د یولس قومی علما ها، مشرون ها، کشرون ها، جوانون ها، تزرین خلق دا جمع شوی و میج چکیما دے 2000 سال مائدا وا اگے مائدی میج بیا نوائی تارین بیا وکاو دے میج لاکاتا یا پنوم پاکستان تا یا فاوستا یا ملیشا تا یا بل سرکار تا چوک نقصان ورکاوی دا میج نپریش دی دغو کچلا رنگاوی ناوی لاس لکو جرمناوی دو میج پلاکاک شن پوچے کی جی
دے ملک محمد امین ملک شی خبرے ہم وار وائے
کچیرے شکی پا علاقہ کے یو سرپسند روغای دے میز دے علاقے امنی خروپوا داغا اوال میز اخپل رواجی کروائی چی کی مدو اوالو داو سرا کی پانا بعد کا نو سولا چی کلا میز وان چی پانا بعد بے میز حکومت تا حوالا کوی حکومت تا دا پا کردو چی ومیز تا سایی ترکی اتیس کی مینا روکو ولی چی میز پا داغ امن پرے تڑی استمنا حکڑی دو او دا دا شانا بشانا وی لوری
پا دا غیمو کے موجود کا بایانو دا حکومت لطرفا دے خیر شگڑے دے چارو دے ستایلو سرا دا غشتنا ہم وکڑا چا حکومت دوی تا نور ہاں پا شا نظر وکسی چا پسی مکش امن قائم شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
نران اودن کو دا جنوبی وزیرستان دا لوی جرگی حال تاسی واوریدلو او زو شمالی وزیرستان تا دا فوزی عملیاتو شروع کیدو وروستو دا شمالی وزیرستان پا رزمک ڈیویژن کی گیر پاتی خلق وای پا بنو خار کی ہسپتالونو تا دا خپلو ناروغان وړلو دا خوراکی شایانو راوړلو او نور تک راتک کی ورته ډیر زیاتی ستوند دی دا یادی سیمی اوسیدونکو له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د ملیشا او لیویس چارواکي د خپل منځي اختلافاتو په پانه له دوی پیسې اخلي او څوک چې پیسې نه لري له هغوی له خپلې سیمې ته د وتو اجازه نه ورکوي د دغه اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو
شمالی وزیرستان تحصیل رزمک او خوش سیمو خلق شکایت کړي چې سیمې نه د ضرورتونو پوره کولو لپاره بنو او بنو نه واپس پتلو راتلو کې د مشکل سره مخ شوي دوی وایي په هفتو هفتو د تګ راتګ لپاره انټری ته انتظار کړي او اوس هم ډیری کسان چې زیاتره ناروغان دي د 15 ورځو نه په انتظار دي او بنو نه رزمک ته انټری یا د تلو اجازه نه کیږي د رزمک اوسیدون کې جلیل خان وایي وړاندې به ملیشا ځواکونو د دوی انټری کوله او اوس لیویز او ملیشا ځواکونه د یو بل ګاډو انټری نه کوي او خپل منځ کې په جنجال دي نائب وائی سیما تا پتگراتا کے ڈیر مشکل ورتا جوڑ شوے او انتظامیہ تا چ ورشی ورتا سم جواب نہ ملاوی گی نور بادشاہ دغه مشکل پاڑا وای کلامو چې په دې اړه د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو نه پوښتل نو د انتظامیه زنا چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې دلته چې څوک پیسې ورکوي نو انټری یا د تګ اجازه هم ورته زر ملاویږي او عام خلک د کړاو سره مخ وي د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته د رزمک ډویژن خلک په خپل ځای پاتې شوي او په کم شمیر کې د دغه سیمو خلک راوتلي چې اوس د غلطه ښکېل خلک د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د انتظامیه او امنیتي ځواکونو څخه انټری یا اجازت غواړي او پس د غلطه تګ راتګ کوي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
I've been waiting for you. اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي.
مشال لري ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالف ګوندونه ادا کوي چې پتیرو نه میاشتو کې 10% پرمختیایي بجټ نه دی مصرف شوی. د اپوزیشن مشرانو ویل چې د صوبایي حکومت زیاتره مهمي مالی ستونزو سره مخ دی ځکه دوی ته د خپل حلقو لپاره فندونه نه ورکول کیږي، خو صوبایي حکومت وای د جون د میاشتې پورې به 90% بجټ مصرف کړ شي. پرون په صوبایي اسمبلی کې په دې اړه بحثونه شوي چې نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې ورو.
په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا لطف الرحمن ویل په روان مالی کال کې یوازې 3 میاشتې پاتې دي او تر دې دمه د پرمختیایي بودیجې ډېره لږه برخه مصرف شوې ده. تر دې دمه 10% بجټ هم نه دی مصرف شوی. وزیر صاحب وویل چې تر جون میاشتې پورې به 90% بجټ خرچ کړی شي، نو د جون پورې به په 3 میاشتو کې 90% بجټ سرنګ خرچ کړی شي چې د دې نه وړاندې په 9 میاشتو کې یوازې 10% بجټ مصرف کړی شوی دی. د دیرنا د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله وویل د بارانونو او واورو له وجې د وران شوي لارو ګودرو د سمولو لپاره په زیلو کې هیڅ رقم مالی پنګه نشته.
نو ټیکچرو کار کړه په ټیکچرو باندې او تاسو په خدای یقین وکړئ چې د مهنداري و پیسې په ضلع کې نشته دی. نو چې یو 9 میاشتې وشوي او پیسې نه دي ملاو شي یو کار نه دی شوی، نو په 3 میاشتې کې پسې کې چې 9 میاشتې تیر شي پاره پیسې نه ملاو شي.
محمود بیټنی وایي د صوبایي حکومت هر یو څنګه د مالی ستونزو سره مخ ده.
اپلیکیشن جاي کته عمر پاس فاندي
کدا او بخور د محکمې نه تپو سوکړي، نو هغه وای مونږ سره فندونه نشته. کدا تعلیم محکمې تزي نو هغه هم دا خبره کوي ک سی ان ډبلیو تزي نو هم د حال دی. مونږ ته دی او خود دې شي چې تاسو سره پیسې شته او کنه، او ک پیسې نه وي نو چرته لاړی. خود خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وای مرکزی حکومت تر دې دمه دا وی د ګیس او بجلی بقایجات هم ندی ورکړی او د هغې د وجې هم دوی د مالی ستونزو سره مخ دي. خو دې لړکې به د خزانې محکمه ټولې اسمبلی ته یو تفصیلي بریفینګ ورکوي. په 142 اربه روپو کې محکمو ته 50 اربه روپۍ ورکړې شوې دي. د دې پرته مرکزی حکومت موږ سره د 70 اربه روپو بقایجات منلي دي او سخت کال به موږ له 25 اربه روپۍ راکوي، خو لا تر دې دمه یې نه دي راکړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې هم د پرمختیایي بودیجې ډېره کمه برخه مصرف شوې وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. د دې ترڅنګ چې تاسو فیسبوک یا ټویټر پاڼه لرئ، دا غي د لارې هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ، دا پاغي باندې هم تاسو دا رپورټونه لوستلی شئ. وزو درنو اردن کو مومندو تا په مومندو کې د حکومتي ریشنلایزیشن یا تناسب پالیسی تر لاندې شاوخوا اتیا سکولونه تړل کیږي. د دې پالیسی تر مخه هغه سکولونه چې د زده کوونکو شمیر پکې تر څلوېښتو کم وي هغه به بندوي. دا په داسې حال کې ده چې په مارچ میاشت کې نوی تعلیمي کال شروع کیږي. چارواکي وایي هغه ټول زده کوونکي به په نورو نږدې سکولونو کې داخله وي. د سیمې اوسیدونکو د دې پالیسۍ هرکلی کړی او وایي چې ماشومانو ته به معیاري زده کړې ترلاسه شي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزیرا کوي.
په محمود ایجنسی کې به په راتلونکي میاشت کې تر د اتیاو پورې سرکاري سکولونه بندول شي. دغه سکولونه د حکومتي ریشنلایزیشن پالیسۍ یا د تناسب منصوبې د لاندې راغلي دي. مانا دا چې دغه سکولونو کې د ماشومانو شمیر ډیر کم دی او د استادانو په سر د څلوېښتو ماشومانو هدف نه پوره کوي. د دغه سکولونو ماشومان به نږدې نورو سکولونو ته حواله کولی شي او استادان به د لرو پرتو هغه سیمو سکولونو ته لیږلی شي چېرته چې ماشومان زیات او استادان کم دي. ولسی وګړو دغه پالیسی ستایلې ده او وایي چې دې سره به ماشومان ښه زده کړې وکړي. لکه د امبار اوسیدونکی احمد یار خان وایي سرکاری سکولونو ترمنځ د تعلیمي مقابلو لپاره جوړ د بورډ مشر او د سرکاری سکول یو استاد عالم خان مشال رډیو ته د داسې پالیسی خ او خراب اړخونه داسې بیان کړل.
یو طرف ته خدا خ اقدام پدې دی چې را خزانه باندې چې کوم بوج دی دې کې به ان شاء الله زموږ چې فاینانشلی څه کمی لري راشي. بل طرف ته خدا غم دی چې را دغه ماشومان چې کوم یا لفظ نه کوي دي یا شلل کان دي نو د دې ته هم ده چې دې چې دغه ماشومان د سکول فری دي او ځکه چې ځینې قومي درس باندې ځینې خلک بل سکول ته ماشومان نه لري.
خدا محمد ایجنسی د تعلیمي څانګې اسسټنټ ایجوکیشن افسر فضل دایان وای چې په یو سکول کې د ماشومانو شمیر په زیاتېدو روان شو او ورته بند شوی سکول بیرته پرانستل ضروری شو نو هغوی به بند شوی سکول بیرته خلاصوي.
کوم سکول تقریبا د طرف کومه فاصله کې وي کیلومتر کې نیم کیلومتر کې هغه ماشومان به هغه سکول ته ورسیږي. دا سکول په هغه کې مرګ شو خو بیا د حکومت د پالیسۍ مطابق په صافو او په خوړو بیازو کې هلته کم راغلي. دا هغې دا وجه چې هلته کمیون کې هغه یو ځنه بې ځای شوي ده نو که چېرته هغه کمیونټي واپس راځي که نه نو هغه سکولونه به
او د داسې سکولونو چې ګنبه بندول شي زیاتره شمیر په ساپو یا کغون او غلنۍ تحصیلونو کې دی. نو فضل دایان په وینا چې هغوی به د ګڼ شمیر زده کوونکو سکول ته استادان وربدل کړي چې به ورسره د سیمې تعلیم نور هم ښه شي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
مشال لري. تاسو غوږی درنو اوریدونکو د پاکستان په مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې فاټا ته په نمائندګۍ نه ورکولو د فاټا د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړی دي. له مشال لري سره په خبرو کې د فاټا د پارلمان غړي وای چې دوی ډیر زیات کوشش وکړو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې ورته برخه ورکړ شي خو بریانی نشول. البته وای چې دوی د فاټا د پارلمان غړي به د شریکو ګټو له شورا څخه د قبایلي سیمو لپاره خپل برخه ضرور ترلاسه کوي. د په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې ورو.
د جمعې په ورځ اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د شریکو ګټو یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې فیصله وکړل شوه چې په موجوده صورتحال کې سرشمیرنه کېدل ممکن نه دي او له صوبایي حکومتونو او پوست سره د مشورې وروسته به نوې نیټه ټاکل کیږي. یاد دي چې روانه میاشت کې د مشترکه مفاداتو کونسل دا دویمه غونډه وه او له اوله د فاټا د پارلمان غړو غوښتنه کوله چې دوی ته په دې کې نمائندګي ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا پښتانه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نو پوښتنه نو هغه ویل چې په هر صورت کې بدوی د خپل حق د حکومت نه اخلي.
په راتوش په ټوکالو کې چرته دا خبره چا کړې نه ده چې د پټانه څوک نمائندګي کې د پټانه گورنر نمائندګي کې گورنر سرکاري نوکر دی. بیا په دې کې ما پرایم منسٹر سره هم پی ایم سیکریټری سره هم کانټیکټ وکړو خو هم څه جواب رانه کړو. ما په دې باندې قرارداد هم جمع کړی.
همدارنګ چې د نیم قبایلي سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه مشال ریډیو په دې اړه پوښتل نو د هغه وینا وه.
کلن چې د پارټي خبره راشي نو دا مو اجتماعي مطلب ده. په دې کې آزاد سیاست یا د پی ټی آی شو یا د نون شو نو داسې مختلف مسلې راغلي دي په هغه کې مو ټول په یو اتفاق لرو دي کې د یو الکي خبره نه کیږي.
په یاد غونډه کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې نه سربیره په ملک کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره هم کړنلاره جوړه کړې شوه او د اوبو او بجلی او موسمیاتو بدلون د وزیرانو یو کمیټې هم جوړه شوه. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو خو ورشوې دي د ماسپخین دی ونی او بجا ل انی ساجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د معاشي اهدافو ترلاسه کولو لپاره به د ترهګرۍ له منځه وړل ضروري وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د ایران ولسمشر نن په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران ګډ بزنس فورم ته وینا وکړه. په دغه موقع د ایران ولسمشر وینا وه چې ایران له پاکستان سره په انفراسټرکچر، تجارت او توانایي کې کومک کولی شي. د جنوبي وزیرستان د احمدزو وزیرو قبیلی خلکو د امن لشکر جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د واڼه په شکې سیمه کې د یادې قبیلی مشرانو په غونډه کې وویل چې دوی له حکومت سره د 2000 کال په امنیتي لوازمه ټینګ په ولاړ دي او هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازه ورنکړي. د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته د لکه ورکول د اف سی آر قانون له منځه وړلو لپاره د تحریک یو ښه پیل دی او باید چې دغه تحریک له باجوړه پیل شي. د اتحادیه مشر جاس مومن نن مشال لیډیو ته دا خبرې کړي. د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان پر اسمک ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وایي په بنو ښار کې هسپتالونو ته د خپلو مریضانو وړلو، د خوراکي شیانو راوړلو، نور تګ راتګ کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. هلته د پولیټیکل انتظامي ځینې چارواکو د نومنخو د فشار کې مشال لیډیو ته ویلي دي چې څوک پیسې ورکوي هغوی ته له سیمې د وتو اجازه ورکول کېږي. د پاکستان په مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې فاټا ته په نمائندګۍ نه ورکولو د کلالي سیمې د پارلمان غړو د خفقان څرګندونه کړې. د مشال لیډیو سره په خپلو خبرو کې نن د خبري ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي وویل د فاټا د پارلمان غړي به د شریکو ګټو له شورا څخه د کلالي سیمو لپاره خپله برخه ضرور ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په 4 د نیټو سرمنشي سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې دواړه مشران به د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کډوالو د بحران، د ناټو د راتلونکي سرمشري سي او په اوکراین کې د روس د جاهریت په اړه خبرې وکړي. او د بلجیم چارواکو ویلي په برسلز هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدونو څخه یو نجم لشراوي پېژندل شوی.
خبرونه رومه د مشال لډونه واوریدل. د خبرونو لنډیز چې انیس اجمل وړاندې کول سوخ شوې دي د اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو. د مشال لډي اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو بشان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره برخندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې تر ټولو زیات عمر ستور مزلې ویلیام جیف نړیوال خلایي مرکز ته رسیدلې دي.
ټربو پمپس ار ات فلایټ سپید سټانډینګ بای ان لفټ اف. Jeff Williams, Alexei Ovchinin and Oleg Skripochka launching to the International Space Station.
د ناسا ستور مزلی ویلیام جیف په خلا کې تر ټولو زیات 1500 او 3000 ورځې تیرې کړې دي چې دا نړیوال ریکارډ دی. ویلیام جیف 55 کلن دی او په کازاخستان کې د سویس خلایي جاس کې د دوه نور ستور مزلو سره یې نړیوال خلایي مرکز ته الوت پیل کړی دی. دا هم هغه ځای و چې د روسي خلاباز یوری ګارګیرین خلا ته الوت کړی وو. د امریکا په خلایي تاریخ کې ویلیام جیف لومړی کس دی چې په خلا کې دومره ورځې تیرې کړې دي. تر دې وړاندې خلاباز کلی په خلا کې 1500 او 600 ورځې تیرې کړې وي. خو د دوی نه زیات د روسي ستور مزلی جینی پادلیکا په خلا کې تر ټولو زیات 800 او 900 ورځې تیرې کړې دي. په چین کې یو معذور ځوان په ویلچیر د ټول هیواد سفر کړی چې نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. په دواړو خپو معذور 9 کلن ځوان تعلق د چین مغربي صوبې ګینسو سره دی. دغه ځوان د 2014 کال اګست په میاشت کې سفر شروع کړی و چې په روان کال کې مکمل شو. په دې موده کې هغه 15,600 کیلومتر نه زیات سفر کړی دی او د 23 ښارونو سیل یې کړی دی. دغه ځوان وایي چې د نورو ښارونو د سیل کولو اراده لري. دوی وایي د سفر مقصد خلکو ته پیغام ورکول دي چې معذور خلکو سره هم هغه شان سلوک وکړي چې حوصلې اوچتې شي. په دې ټول سفر کې دغه ځوان په خپل لاسونو ویلچیر چلولو. دوی ویل چې سفر ستونزمن هم و ځکه چې په زیاتره ځایونو کې د هوټل مالکانو هغه نه پرېښودو. د لوبو سامانونو جوړونکي مشهور کمپنی نایکی داسې بوټان معرفي کړي چې تسمې پخپله تړي. نایکی کمپنی وایي چې د روان کال تر پای به دا نوي بوټان د خرڅ لپاره وړاندې کوي. نایکی کمپنی خودکاري طریقې سره تسمې تړلو ټکنالوژي بوټان په 1989 کال کې مشهور فلم بیک ټو د فیوچر 2 کې ښودلي وو. خو په 2014 کال کې کمپنی عام خلکو لپاره د دغه بوټانو جوړولو کار شروع کړی دی. نایکی کمپنی وایي چې دا بوټان د کمپنی ایپ استعمالوونکي صارفینو پورې محدود دی. د ټکنالوژۍ مجلې سټیف په یو مقاله کې لیکلي چې په دې وروستو کې نایکی کمپنی په مارکیټ کې کمزورې شوې ده، خو په خلکو کې د خودکار تسمو تړلو بوټانو سره لیوالتیا ښکاري. په ټول نړۍ کې د فضائي الوتګۍ مسله ورځ تر بلې زیاتېږي او دا د هیوادونو لپاره یوه خطرناکه مسله هم جوړه شوې ده. په لندن کې چارواکو د فضائي الوتګۍ پیمایش لپاره یو نوې طریقه راایستې ده. په دغه ښار کې د کوترو په شا الکتریک سینسرز لګول شوي چې د الوتګۍ پیمایش کوي. په لندن ښار کې د لسو کوترو په شا جدید سینسرز لګول شوي چې مقصد یې د ښار په فضا کې د الوتګۍ پیمایش کول دي. دغه کوترو په شا سینسرز نه ترلاسه کیدونکو معلوماتو پر اساس به هغه علاقو ته پر وخت اطلاع ورکول کیږي. دې پروژې ته پیجن ایر پیټرول یعنی د کوترو فضائي گشت نوم ورکړل شوی دی. کارپوهان وایي چې یوازې په لندن ښار کې د فضائي الوتګۍ او ناروغو له وجې 10,000 خلک مړ شوي دي. اواز د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے
ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
په نړیوال باکس افس کې په دې ونی کې فلم زوټوپیا په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم کنگ فو پانډا 3 دی. د فلم تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 280 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ایلیجنت دی. د فلم تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم زوټوپیا په لومړي نمبر، فلم 10 کلاور فیلډ په دویم نمبر او دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم کپورز اینڈ سنز په لومړي نمبر دی. فلم تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم 13 سرور دی چې تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم جے گنگا جل دی چې تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور فلم سیریز ایکس مین نهم فلم اپوکلیپس لومړی چلو خپور شوې دی. تر دې وړاندې د ایکس مین اتو فلمونو په باکس افس کې د 3 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د ایکس مین لومړی فلم په 2000 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی وو. د ایکس مین نوی نهم فلم اپوکلیپس د مارول کامکس په کردارونو جوړ دی. دا فلم د 2014 کال فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاسټ تسلسل دی. دا فلم براین سنگر جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو جیمز میکوي، مایکل فاسبندر، جنیفر لارنس او آسکر اسحاق او نور اداکارانو کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم ایکس مین اپوکلیپس با د مئی په 28 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Doesn't it ever wake you up in the middle of the night? A feeling that someday they'll come for you and your children.
I feel a great swirl of pity for the poor soul that comes to my school looking for trouble.
Some believe that the first mutant was born thousands of years ago. He was some kind of god. And he's going to rise again.
You are all my children, and you're lost because you follow blind leaders.
He means to destroy this world. Billions of people killed.
Born sinking like stones on the
The world needs the X-Men.
You're gonna join them, aren't you?
You wanted me to get out of the house more, right?
It's all of us.
against a god.
Let's go to war.
د امریکا هالی ووډ نوی فلم بین هور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ناول بین هور ا ټیل آف کرایسټ باندې جوړ دی. دا ناول مشهور لیکوال لیو والز په 1978 کال کې لیکلی و. تر دې وړاندې په دې ناول په 1925 او بیا په 1959 کال کې فلمونه جوړ شوي ول. د بین هور نوی فلم کې مشهور اداکارانو مارګن فریمن، جیک هډسن، روډیګو سنتریو او نور اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم اکسوندی د اټلی په روم ښار کې شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې بین هور یو شتمن او مشهور شخصیت وي، خو په دروغه یو مقدمه کې ونربول شي او غلام جوړ شي. به فلم بین هور به د اگست په 2 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
How long were you a slave?
5 years.
What is your name?
Benna. My family was one of the most respected in Jerusalem. Welcome home.
Please, I need you to tell me who one's enemies are.
Masala, I won't name names. Until we were betrayed. By my own brother.
There is a way. In the arena, there is no law. Racing is a blood sport. If you lose, you die. If your brother is the pride of Rome, defeat him and you'll defeat an empire. Then you will have your vengeance.
You have a voice. People would follow you. I would follow you.
Go! Go! Go!
Should have stayed away.
You should have killed me.
I will.
د هندي سینما ځوان اداکارانو ټایګر شروف او شردا کپور نوی فلم باغی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر شبیر خان جوړ کړی دی. په فلم کې ټایګر د رونی کردار کړی چې درویش کلن باغی دی. دا یو رومانوي او اکشن فلم دی. فلم باغی به د اپریل په 9 منټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
هاي آی ایم سیا. مې ته پیدا ای ریبل وې. پھر اوسې ملی رونی. वो भी बागी. धमाका तो होना ही था.
एक तो यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, तो आपने अब किया सो आ गया.
देख रहा हूँ तुम्हें फाइट करने का बड़ा शौक है.
खोल लीजिए, मुझे कोई उंगली करता है. मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, पर आप कुछ सिखाते ही नहीं.
सिखाऊंगा भी नहीं.
सीखना भी नहीं आपका ये अटर पटर. मैं तो यहाँ किसी और चीज के लिए आया.
ए, तू जो अपने नैनों से बाण चला रहा है ना, वो मुझ पे काम नहीं करेगा. अपनी लिमिट में रह.
इतनी जल्दी? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है. माना मेरा तरीका गलत था, पर क्या करूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं.
आगे बनो, बी अ रेबेल, और किसी मकसद के लिए.
د هندستان د کرکټ مشهور لوبغاړي او کپتان مهندرا سنگ دونی پر ژوند جوړ فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ایم ایس دونی دی انټولډ سټوري دی. په فلم کې مشهور ځوان اداکار سوشانت راجپوت کار کړی دی. دا فلم د دونی پر ژوند او پر رښتینی واقعیاتو جوړ دی. د کرکټ نه وړاندې دونی په ریل سټیشن کې ټکټ کلیکټر وو. دا فلم نیرج پانډه جوړ کړی دی. په فلم کې کاریا اډوانی، هری ټنګری، انوپم کیر او بومیکا چاولا هم کار کړی دی. دا فلم به د سپتمبر په 2 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
महेंद्र सिंह धोनी, टिकट कलेक्टर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी. सर,
आज फर्स्ट डे है?
यस सर.
8013 आप आएगा एक नंबर पे. 8:15 का टाइम था. अराइवल पता कर लेना, लेट चल रहा है. तीसरी कंपार्टमेंट में घोषाल मिलेगा, उसको ये देना, और वो जो शीट देगा उसको अपने पास रख लेना.
जी सर.
8029 डाउन आएगा 2 नंबर पे. 9:30 बजे का टाइम है. उधर टीसी कंपार्टमेंट में शुक्ला मिलेगा, और वो जो शीट देगा अपने पास रख लेना. समझा?
Tony finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup.
up after 28 years, and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوتېر کو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کڑے
دا رباب مقابلہ اور بائی کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصفخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
نن ورځ دونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته وګورئ. اوس تاسو پام د اف سی آر او پښتانه اونی زی خبرونه په لور راګرځوم. په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر که یو خوا د عام ولس ژوند اغیزمن کړي، نو بل خوا هم دې قانون له کبله خبریالان هم وخت په وخت له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. اف سی آر پښتانه نننۍ خپرونه کې د قبایلي سیمو خبریالانو ته د اف سی آر له کبله د دوی شخصي او مسلکي ژوند ته ورپېښو ستونزو په اړه حال درکو. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان پر قبایلي سیمو تپل سوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن کې د پولیټیکل ایجنټ قوي اختیاراتو نه یوازې د عام ولس پر ژوند اغیز کړي، بلکې د سیمې خبریالان هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا چې د فاټا خبریالان په څه حال کې ژوند تیروي او د پیښو د پوښښ پر وخت له کومو ستونزو سره مخامخېږي، اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د 1901 میلادي کال راهیسی پر فاټا باندې د انګریز استعمار قانون اف سی آر د سیمې د ولس ژوند په بیلابیلو حوالو اغیزمن کړی دی. تر دې قانون لاندې د قبایلي ایجنسۍ د مشر پولیټیکل ایجنټ عام تام اختیارات هغه څه دي چې نوموړی هر وخت او د هر چا په ضد کارولی سي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه 45 کلن خبریال نورباران وای پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر دفات د عامو کسانو په څیر پر خبریالانو هم عملي کوي، او کچیرې په خبریال وس نه رسیږي نو بیا د هغه کورنۍ یا قبیله تنګوي.
اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ ته مقامي انتظامیه ته چې کوم هر قسمه اختیارات حاصل دي هغه په عام خلکو باندې کوم لګو کوي، داسې طریقه کار باندې په صحافیانو باندې هم لګو کوي. فرق تا کا مونگا سے دے کرپشن رپورٹ آلتا اوباسو یا مونگا دے پولیٹیکل انتظامی آغا سی زینا را اوباسو چاہا دے خپل دے جد دے پر دے اختاوی و مونگا ہوئے چیارا دا دے الیکی را پر دے دے نقصان وردہ یا دے ام خلقو باندے دے بد اکتا سر رازی نو زمونگا دیر طریقہ کار دا سی دا چی دے سیار کامون پتیغت باندے زمونگ پو رونو باندے زمونگ پو پلار باندے یا زمونگا کوم نور راته قبیله ولا کسان دی پاغه باندې داسې دفات ولا جزی مثلا کسا دلته جګړه کړې و ته دلته په ځمنات کې راغلي وي نو هغه کوم ډایریکټ د یو د میډیا د په حال کې کوم څه نشه ازادي حاصله ده او صحافیانو باندې لاس نشي دلای خو زمونږ په قبیله کسانو باندې هم لاس دی.
دا چې پولیټیکل انتظامیه د خبریالانو په ضد څه ډول اقدامات کوي او کومې حربې په کار راولي. د شمالي وزیرستان د میرعلي 43 کلن خبریال ناصر داوړ وای دوه ځلې پولیټیکل انتظامیه بندي کړې دي. د نوموړي په وینا لومړی ځل یې د ناقانونه قاچاق یا سمګلینګ په اړه رپورټینګ کړی و او دوهم ځل یې د پولیټیکل انتظامیه د خوښۍ خلاف څه لیکلي وه.
په پلونی ځل باندې چې زه پولیټیکلی د افسیار لاندې نیولې وم نو دوه زره دریم کال وو تقریبا څلورمه میاشت وه چې زه یې وم د افسیار لاندې ما زه قید کړم او د شمالي وزیرستان چې کوم هډکوارټر د میرانشاه جیل کې واچولم نو 15 ورځې ما تیرې کړې وې. نه زه په دې خبر شوی یم چې په کوم جرم یې نیولی یم. هغه ایم اپ فایل کې هېڅ هم نه دي لیکلي او چې کله زه بیا راوتم هم په دې حال کې راوتم چې ماته هېڅ پته نشته چې زه ولې راوځم. د جرم ماته پته وه چې پولیټیکلي منشا خلاف کوم جرنالیست رپورټینګ کوي نو هغه به خامخا جیل ته ځي. هغه به په ایف سی آر کې نیول کېږي او د پولیټیکل سره د ایف سی آر یوه داسې توره ده چې هغه هر څوک چې وغواړي نیولی شي. نو په دویم ځل باندې زه بیا په 2015 کال کې پولیټیکلی نیولی وم چې زه یې څلور ورځې قید کړم. اومه میاشت وه هغه هم داسې چې څنکه ریپورټ مې کولو د ایف سی آر خلاف خبرې مې کولې د پولیټیکلی د چې کوم دوی نجیزې کوي کوم ناروا کوي د هغې نه مې پرده اوچته کړې وه. نو زه بیا په ایف سی آر کې نیول شوی یم. نن هم پته نشته چې زه د دویم ځل بیا څنګه قید ته تللی یم، جیل ته څنګه تللی یم او بیا څنګه راخلاص شوی یم. ما هغې ډېر کوشش وکړو چې زه د خپل ځان فایل خو کوم کمره وباسم چې زه یې په کوم جرم نیولی یم، په کوم جرم یې خلاص کړی یم. خو نه صرف دا لیکلي وو چې ایف سی آر لاندې دا مجرم دی.
ناصر داوړ یوازنی خبریال نه دی چې د پولیټیکل انتظامی لخوا نیول کیږي، بلکې تر دې وړاندې او وروسته هم یو شمیر خبریالان نیول سوي او زندانی سوي دي. د خبر ایجنسی د لنډی کوتل د 2.5 کلن خبریال راحت شنواری وای د 2015 کال د اکتوبر پر 11 نیټه په خپل کور کې ناس و چې امنیتي ځواکونو له ځان سره بوتلی.
چارواکي رالو ځواکونه رالو او زه خپل کور نه اوچت کوم. هغوی ته ما خپل کارډ وښایل چې زه یو ژورنالیست یم او ما ته خپل تاسو قصور وښایئ. زه خپل مشران لرم، زه خپل یونین لرم، پریس کلب لرم. که ما چېرې داسې غلطي کړې وي کیبه نو سره هغوی وي نه بس تاسو افسرانو غوښتي او راځئ به د هغې نه بعد ما سره ډېر عجبه غوندې رویه اختیار کړلی شوه. هغوی ما له سترګې وتړلې، هغوی ما له لاسونه وتړل. یو مجرم په شان یې کېنولم او هغوی ته بار بار ما چغې وهلې چې زه یو صحافي یم، یو عزتداره سړی یم، یو تعلیم یافته کورنۍ نه مې تعلق ته سرکار له مې ډېر زیات ښېګړې وي، عوامو له مې ډېر زیات ښېګړې وي. په بهر حال هغوی یو خبره زما نه منله او څرسو ګینټو پورې ورځې پورې زه خپل په ملکه کې وساتلم او په اخره کې زه هغوی خوشې کړم. اوسه پورې ما ته دا پته ونه لګېده چې زه په کوم جرم کې تللی وم او کوم سزا یې مالا د کوم جرم سزا ما ته میلاو شوه.
راحت شنواری وای یوازنی قصور یې دا و چې خپلواک صحافت یې کوي او د ولس ستونزې بیانولې. نوموړي زیاتوي تر دې پیښې وروسته په ذهني توګه متاثره سو او سره یې پر عملي صحافت هم اغیز پرېوتی. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي 45 کلن خبریال احسان داوړ د خپلې سیمې په اولنیو خبریالانو کې شمیرل کیږي. د ده په وینا د پولیټیکل نظامي لخوا په وار وار د عمر قید او وژنې اخطارونه ورکړل شوي دي.
مونږ ته دومره حده پورې ویل شوي دي چې د سیار لاندې به ټول په جیل کې پروت یې، څوک به د خلاص نه کی، بلکې د قتل دمکۍ راته ملاو شوي دي د انتظامیې لخوا. خو اوس موجوده ژوند زمونږ په موجوده دور کې هم د ایف سی آر د ختمېدو د نه ختمېدو خبرې روانې دي. خو قبایلي خبریالان چې دي اوس هم د ایف سی آر د تورې لاندې وخت تېروي او که معمولي غوندې داسې خبر راغلو د انتظامیې خلاف چې هغه د ایف سی آر په یا د دوی د مفاداتو یا د دوی د دلچسپۍ سره مخالفت لري نو بیا د هغې خبریال خیر نه وي. دې کې بالکل شک نشته چې د ایف سی آر شروع د ورځې نه ډېر ظالمانه استعمال کېږي، ناانصافي پکې کېږي او د خلکو په مختلفو طریقو سره د ساتر کولو د پاره دا استعمالېږي. بلکې مونږ دا ویلې شو چې ایف سی آر به ذات خود اس قانون نه دی بلکې دا د پولیټیکل ایجنټ او د ده د عملې د خولې نه وتلي الفاظ دي چې هغه کم قسمې که ښه وتل که بد وتل دا د ایف سی آر شکل دی.
د فاټا یو شمیر خبریالان په دې نظر دي چې تر ایف سی آر لاندې پولیټیکل انتظامی د دوی شخصي او کورنۍ ژوند اغیزمن کړي خو زیاتره وخت یې له نورو قبیلو سره هم په جنجال کې واچوي. ناصر داوڑ وای چې دوی نه یوازې د اف سی آر لکباله لستون سره مخامخیږي، بلکې پولیټیکل نظامیا پر نور قبیلو د لګول سو جرمانو لامل هم دوی ورته په ګوته کوي.
یو قوم کسه جرم وکړلو، یو رپورټر یې رپورټ کی، نو په قوم باندې یو کروڑ روپۍ جرمانه ولګوي. پولیټیکل ته چې کله ورسي هغه ته وایي چې مونږ خو نه ده باندې لګولا، خو د اسلام کی رپورټر د اخبار والا د ریډیو والا د نماینده دا خبر لګولې دي، لہذا هغې نقصان در کړی دی چې هغې دا خبر نه وه لګولې. نو تاسو ته باید مثلا نه وه صرف یوازې دا نه چې پولیټیکل دې تنګوي، په قومونو دې هم تنګوي، قومونه به هم در لګي چې دا د پښتو وطن دی او هغلته ورشه د سړي سره حساب کتاب وکړه، د سړي خو ته ډېر زیات خراب کړی، تو خو یې بدنام کړی. نو بیا که تاته قوم راځي او قوم سره جرګې کوي، نو بیا هغه یوه بېله مرحله ده. خو دا چې اف سی آر د یو صحافي دپاره په قبایلي سیمه کې یو غټ رکاوټ دی، سو پورې قبایلي صحافیان د اف سی آر د تورې نوتی نه دي. صحیح طریقې سره جرنلزم کول هلته انتهایی ګران دي. یو صحافي په سټل ایریا کې یا په بل بچی کې په بل ملک کې پولیټیکلی خلاف څه خبره وکړله، نو زما ماشومان به هلته په کور کې په قبایلي سیمه کې اوچت کړي، زما ورونه به اوچت کړي، زما قام قبیله به اوچتوي.
په قبایلي سیمو کې د ځای خبریالانو په وینا کې یو خواته د تقریر او تحریر ازادي نسته، نو بل خوا د برېښنایي او چاپي رسنیو پر رایسلو هم بندیز دی. راحت شنواری وایي تر اف سی آر قانون لاندې په قبایلي سیمو کې څوک مجله یا ورځپاڼه نسي چاپولی او نه هم چارواکي خبریالانو ته په اسانه کره معلومات ورکوي.
دا غي قانون لاندې په قبایلي سیمو کې پبلیکیشن اکټ نشته. هلته یو کس نه اخبار کولاولی شي، نه رساله کولاولی شي، او نه ناسې بل څه مواد چاپ کولی شي. همدارنګه قبایلي صحافیان چې مختلفو میډیا هاوس سره، اخباراتو سره، ریډیوګانو سره، ټلویزیون سره کار کوي، نو هغوی ته هم یو شمېر مسالې تر مخه وي. هغوی د ټولو نه غټه مسله دا ده چې د معلوماتو رسایي ورته نشته. که چېرې یو جرنالیست وغواړي چې زه یو سرکاري افسر، خصوصا پولیټیکل ایجنټ یا هغه مرستیال نه تپوس وکړم چې په محکمه صحت کې سره روان دي، ډاکټر ولې نه راځي، هسپتال کې ښځه ډاکټره ولې نشته، یا په تورخم کې یا داسې په نورو ځایونو کې سکول سو مکتب کې استاد نشته، یا دې لپاره څومره فنډونه اخیستلي شوي، نو جرنالیست ته بالکل هغه معلومات نو ورکړی کیږي. او کچری بیا د معلوماتو حاصلولو یا عوامو مسایلو په اجاګر کولو کې جرنالیست یو آزاد ذریعو نه معلومات واخلي، یو هغه ستوري د دغو حکامو یا چارواکو خلاف ولاړ شي، نو هغې خلاف بیا عملي کاروایی کیږي. هغه په ځینو کیسونو کې اوچت کړي هم دي، جیلونو کې هم اچوي، او که کچری جیل کې وانه چي، نو هغوی تر بورته، هغوی تر زامنو ته اف سی آر د لاندې په تحصیل کې مختلفې مقدمې جوړیږي.
د خبریالانو د دې وزا او دوی ته د اف سی آر لکبله د پولیټیکل نظامیې لخوا د ورپېښو ستونزو په اړه مې د ځینو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل ایجنټانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د نظر په اخیستو یې بریالی نه شوم. تر هغه وروسته مې د خبر ایجنسی له یو مشر خبریال 45 کلن ابراهیم شنواری سره تماس ونیوی. نو نوموړي راته وویل چې په اف سی آر کې د خبریالانو حقونه هم تر پښو لاندې سوي، خو په دا وروستیو کې یو شمېر داسې بدلونونه او پیښې رامنځته سوي چې د پولیټیکل انتظامیې او اف سی آر نفوذ د پخوا په پرتله لږ کم سوی دی.
یو رسم کار په اف سی آر کې ځینې ترمینونه راغلي په وخت کې، د هغې نه پس هم د انتظامی یا د پولیټیکل ایجنټ چې کوم اختیارات وو هغه تر حده پورې کم شو. موږ دا نه شو ویلی چې بېخي کم شو یا ډېر حده پورې کم شو. او په دومره موده کې بیا د قبایلي خبریالانو شمېرم چې تقریبا درې یا څلور چنده زیاته شوه. زه دا وایم چې په 2001 او 2002 کال کې په ټول قبایلي سیمو کې د ټرایبل یونین آف جنرلز کوم چې هلته ځایي اتحادیه ده، د هغې شمېره چې وه د ممبرانو یا د غړو هغه بس نږدې سلو پورې یا شپږ سلو وه، اوس دغه شمېره تقریبا تر نیم سو پورې رسېدلې ده. بل سیاسي ګوندونه اوس د فعالیت اجازه ورته شوې ده. مدني ټولنې چې دي هغه اوس ډېر فعال رول لوبوي. د وجه نه اوس انتظامیه چې د هغه سې قدغنونه یا هغه سې بندیزونه یا هغه سې خنډان نه جوړوي کوم بچې هغه مخکې کوله.
بلخوا د مومند ایجنسی 45 کلن خبریال شمس مومند وای چې دوی ته څو ځلې د مومند ایجنسی پریس کلب ته د سیاسي مشرانو د اوربلولو له کبله د پولیټیکل نظامیې لخوا د یاد کلب د بندولو اخطارونه ورکړل سوي دي، خو د ده په خبره بیا هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي فعالیتونو تر اجازې وروسته خبریالانو ته ورپېښې ستونزې لږ کمې سوي دي.
نن سبا څوک سیاسي ازادي ملو شوې ده، نو دا یو سپورت صحافیانو ته ملو شوې ده چې کله هغوی رښتیا خبر ورکړي او هغې کې ذاتي مفادات یا دا قسم له صدغه نه وي، بیا سیاسي کسان د هغوی په ملاتړ ته ودرېږي. اوس پولیټیکل انتظامیه کې هغه هم د اف سی آر د موجودګۍ باوجود
پوسټ پولیټیکل انتظامیہ په خپل ځان کې سونه سندرمی راوسته او وی په ساعتونو باندې هغه سي برایراس لاس اچول نه د کوي چې نه د نن نش په کټه کاله مخې کوله
د قبایلی سیمو خبریالان د عام ولس په څیر له فاټا څخه د اف سی آر د پورته کېدو غوښتونکي دي او وایي چې اف سی آر د دوی د بیان ازادي چې بنیادي بشري حق دی تر پښو لاندې کړی او نسي کولای چې خپل یا د ولس غږ په آزاده توګه تر رسنیو ورسوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه هم دومره وه. راتلونکي خپرونه کې تر اف سی آر لاندې په قبایلی سیمو کې جرګو ته کتنه کوو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
امن مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی بیت غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږ دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن باندې تا تعلیم چرته نن وتا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس